वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د تو ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده د وایس اف امریکا دی و په دینم ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په خبری خپرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه هم واوري خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ټولو اسمبلیونه د وټلو پریکړه کړې ده او نه غواړي چې دغه لانجمن نظام برخه پاتې شي د پاکستان فوج د بلوچستان په کولو سیمه کې اپریشن روان کړی دی او وایي تر پرون نا وخته پورې په دغه اپریشن کې نه ترهګر وجلی او سوې ژوندۍ نیولې دي او په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوی ګوند به په ملک کې د ټولو اسمبلیونه استفاګانې ورکوي او نه غواړي چې دغه لانجمن نظام برخه پاتې شي د پینډی خار په جلسه کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت نوموړي وویل د اسمبلیونه د وټلو پریکړه کړې ده او ډیر زر به اعلان وکړي د تحریک انصاف ګوند په پنجاب پښتونخوا آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې په واک کې دی نوموړي وویل هیواد د موجوده بې ثباتۍ نه د راوستلو یوازنۍ لار د وخت نه وړاندې انتخابات دي حکومتي غړو د عمران خان دغه پریکړه د ده د خپلې ناکامۍ اعتراف وباله او ویلي دي د عمران خان ټول پلانونه ناکامه شوي او د سازشیانو هم دغه انجام وي د اپریل په میاشت کې د خپلې څوکۍ نه د ادم اعتماد د لارې د لری کېدو وروسته عمران خان په ملک کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده چې څېړونکي د ملکی سلامتیا او اقتصاد د پاره ډېرې زیانمنې بولي خو عمران خان خپل پلویانو ته وایي د حقیقي ازادۍ د پاره دغه احتجاجي ماتچونه کوي د پاکستان پوز د بلوچستان په کوهلو سیمه کې اپریشن روان کړي او وایي تر پرون نا وخته پورې په دغه اپریشن کې نه ترهګر وجلی او سو نورې ژوندینی ولیدی د پاکستان فوز دغه کسان د بلوچستانو د وسلوال تنظیم بی ال ای غړي غني خو بی ال ای لا په دې اړه سندې ویلي فوز ویلي وسلوال ورسره څوګې انټی جګړه کړي خو خپل اړخ ته د مرګ جوب لپاره اړه تفصیل نه دی ورکړي د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ د زیاتېدو اندېښنه خودلې ده د بانک چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په ملک کې د سیلاب لقبل د فصلونو تباهي او په ملکی او نړیواله کچه د رسد د ستونزو له امله په هیواد کې د لانو رګرانۍ ویری دي بانک په خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي د خوراکي توکو د مخ په زیاتېدونکو بیو له امله مالی کال 2023 کې د ګرانۍ کچه 3% ته زیاتېدې شي د پاکستان مرکزی بانک ته د ترڅنګ د روپۍ کمزوري او د فاینانسینګ خراب وضع هم د هیواد لپاره یو ستره ننګونه بللې ده په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي دا کارپوهانو د جمعې په ورځ په یو غټ بیان کې غوښتنه کړې چې له ښځو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون لمخې د جنس په بنیاد د زورونې په توګه وڅېړل شي طالبان په خپل حکومتي تګلارو خصوصا د ښځو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکه ردوي او وای د دوی تګلارې له افغاني دود دستور او شریعت سره سم دي د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د هیواد باسج امنیتی ځواک ستاینه کړې او ویلي دي په ملک کې د دښمن پلو مظاهره چانو په ضد کوټلې او کامیابه مبارزه کړې ده خو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا په مظاهره چانو د تشدد غندنه کړي او دغه د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه بللې ده په ایران کې د ستمبر په میاشت کې د یوې کوردی میرمن مهسا امینی د پولیس په ولقه کې د مړینې وروسته درنې مظاهره پیل شوې دي چې پکې په ګڼ شمیر کې مظاهره چان وجل شوي او په جیلونو کې هم اچول شوي ایران د دغه مظاهرو په شا د غربي نړۍ لاس لري خو د بشري حقوقو ډلې وای په ایران کې حکومت د بشري حقوقو سرغړونې کوي، او په قطر کې روانو د فوټبال ورلد کپ په مقابلو کې ارجنټینا مکسیکو ته په 2 ګولو ماتې ورکړه. د ارجنټینا مشهور لوبغاړي لایونل میسی د لوبې په 43 منټ کې په مخالفه مکسیکو لومړی ګول وکړو، او بیا دویم ګول انس فرنانډس وکړو چې په ځواب کې مکسیکو یو ګول هم نه دی کړی. د دې نه وړاندې سعودي عرب ارجنټینا ته ماتې ورکړې وه. همدغه شان فرانس ډنمارک ته د 1 ګول په مقابله کې په 2 ګولو ماتې ورکولو سره د ناک آؤټ مرحلې ته وتلې. په دې لوبو کې آسټریلیا تیونس ته او پولینډ سعودي عرب ته ماتې ورکړه. د امریکا او انګلینډ ترمنځ لوبه د جمعې په ورځ برابره پاتې شوې ده، خو راتلونکي اونۍ به امریکا له د ناک آؤټ مرحلې ته د وتلو لپاره ایران له ماتې ورکول وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور، قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی په پاکستان کې د ټولو اسمبلونو د وتلو پریکړه کړې ده، او وایي ډیر زر به د دې نیټه ورکړي. ولی حکومتي غړو د عمران خان دغه پریکړه د خپل ناکامۍ احتراف بللې، او ویلی دی د عمران خان ټولې منصوبې ناکامۍ سره مخ شوې دي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خالی یا شنبه په ورځ اعلان وکړو چې د هغه ګوند لټولو اسمبلیانو څخه د وتلو پریکړه کړې ده، او ویلي دي هیواد د موجوده بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو څخه راوستلو یوازنۍ لار د وخت نه وړاندې ټاکنې دي. پینډی خار کې راټول شوي د ګوند مارچ کوونکو ته خپل وینا کې عمران خان وویل، مونږ پریکړه کړې چې د دې نظام برخه نه جوړیږو او د ټولو اسمبلیانو څخه راوځو. اسلام آباد ته د تګ او دغلته اړی غړی جوړولو نه دا خدا چې د دې کرپ نظام نه بهر راوځو. نوموړی اعلان وکړو چې د اعلی وزیرانو او د ګوند د پارلیمان غړو سره له مشورې وروسته بعد اسمبلیانو څخه د استعفو نیټه اعلان کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا وخت په خیبر پښتونخوا کې ځانګړې او پنجاب کې د مسلم لیگ کاف سره اتحادي حکومت ته، او ګلګت بلتستان او د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم ائتلافي حکومتونه دي. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی زوی مونس الہی په خپل یو ټویټ کې ویلي، کله چې ورته عمران خان وایي په هغه ورځ به اسمبلی ماتې کړي. خو د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله دا وکړي چې پی ټی آی د پنجاب اسمبلی نشي ماتولې، ځکه چې د دوی ګوند غلطه د بے باورۍ تحریک وړاندې کولو ته تیار دی. یو شخصي ټلویزیون سره د عمران خان د ناڅاپه پریکړې ته په خپل خبرګون کې رانا ثناءالله وویل،
پوزیشن چیف منسٹر کی نہیں رہتی، جب 20% لوگ ریپوزیشن کو جمع کروا دیں.
کله چې د اعلی وزیر پر عزت 40% غړي د بے باورۍ تاریخ جمع کړي، نو بیا د قانون د لاندې هغه اسمبلی نشي ماتولې کېده. وفاقي وزیر د عمران خان د ټولو اسمبلو پریښودو پریکړه د خپل ناکامۍ اعتراف وباله. د پیپلز ګوند مشر او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د پی ټی آی لانګ مارچ یو ناکامه شو ګرځولې، او عمران خان یو مایوسه تن ګرځولې دی. په خپل یو ټویټ کې بلاول وویل، عمران خان د انقلاب لپاره د خلکو راوستلو کې پاتې راغلی، د پوز نوی مشرانو په ټاکنو کې پاتې راغلی، مایوس شوی او د استعفا ډرامې ته مخه کړی. بلاول وویل، د پنډۍ څخه د عمران خان غوښتنه ازادي نه بلکې د ده دوباره واک ته راوستل دي. نوموړي ویلي، خیبر پښتونخوا او پنجاب به تر کومه وخته د سیاسي پروپاګنډې په توګه کارول کیږي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز دا یو ناکامه لانګ مارچ وبالو، او په خپل ټویټ کې وویل، د عمران خان د سازش د لاندې د حکومت ختم مولو پلان، د خوخه د پوز مشر راوستلو پلان، د ټاکلو کې د زن اچولو پلان، نوی مشر لانجمن کولو پلان، ټول پلانونه ناکام شول. نوموړی ویلي د سازشیانو همدا انجام وی. سیړونکو وایي د خپل ټولو بیانیو او وختونو څخه په شاکېدو وروسته عمران خان سره یوازې نه لار دا پاتې وا چې ګڼ شمیر کې خلک راغون کړي او حکومت د وخت نه وړاندې ټاکنو باندې مجبور کړي. خدا سه هم اونشل او اوس د احتجاجي ناشته یا لانګ مارچ ختمولو لپاره ورته سه جواز هم جوړول بو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې سیړونکو شازیب خانزاده وویل
دھمکی دی ہے، یہ موو نہیں ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ فیس سیونگ ہے.
دا فی الحال دڑکا دا او عمران خان تدناستی ختم اول لپارا سے جواز پکارو او دا کار ہغ اوکڑو. نوموڑی اویل عمران خان خپل اخری پتا اویشتا دے سربا فشار راضی خود پنجاب حوالے سرا فی الحال سنشی ویلے کی دے چی حاغوی با سے فیصلہ کوی. خبریال او سیڑون کے محمد مالک دا دا پی ٹی آئی لخوا یو خط تگلار بولی او وائی دے سرا دوی دا زان نا فشار لرکڑو خو زیادہ اکڑا زن گنم چی حکومت با موجودہ وقت کے پی ٹی آئی سرا خبر پیل کری او ما تا دراتلون کی کال مارش نا اڑان دے ٹاکنے پا نظر نرازی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
درمنو اوریدن کو دا وائس آف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلو. د پاکستان پوز د بلوچستان په کوهلو سیمه کې اپریشن روان کړي او وای تر پرون نا وخت پورې په دغه اپریشن کې نه تر هغه وجلی او سوې ژوندینی ولیدی. دوی دغه کسان د بلوچستانو د یو وسلوال تنظیم بی ال غړي غني خو بی ال لا په دې اړه سن دی ویلی. پوز ویلی وسلوال ور سره سو غنټه جګړه کړي خو خپل اړخته د مرګ جوبلې په اړه تفصیل نه دی ویلی. په دې اړه وروستی حال د کوټه نه د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ په یو بیان کې داوا کړی ده چې د بلوچستان په کولو سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پلټنې عملیات کړي دي. وای نه وسلوال یې وژلي او درې نور یې په ټپي حالت کې ژوندي نیولي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR د شنبه یا خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالي ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د وسلوالو خلاف کړی دی. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم تنظیم تر اوسه د پاکستان د پوز د عملیاتو په غوږ کې د دوی د نهو تنو د وسلوالو د وژل کېدو یا ژوندي نیول کېدو د دعوو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوز په یو بیان کې ویل شوی چې دغه وسلوال د کوهلو په سیاکو سیمه کې پټ وو او تورې پورې کړی چې دوی په کوهلو، کاهان او میوان سیمو کې د ترهګرۍ پلان جوړاوه. وای پوز د شنبې په سهار وختي 6 بجې د دوی خلاف عملیات پیل کړل او د دواړو اړخونو ترمنځ د ډزو تبادله هم وسوه. خدای نه دی ویلي چې د وسلوالو په ځوابي ډزو کې پوځیانو ته هم مرګ زوبله اوښتي او کنه. د 13 ستمبر میاسي پر 1:30 په کولو بازار کې د یو حلوای پر دوکان به می چاودنه سوي وو چې په کې 2 تنه وژل سوي او شاخ خوشل کسان په کې ټپیان سوي وو. که څه هم دغه چاودنې زمواري کومې وسلوالي ډلې پر غاړه نه و اخیستي خو پوځي زمواري پر بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوالي ډلې ور اچولي او وای په پرونیو عملیاتو کې وژل سوي کسانو په کې لاس درلود. پوز په خپل بیان کې دا داوا هم کړې ده چې وای دغه وژل سوي وسلوالو د خلکو په تشتونو، په زور له خلکو د پیسو په اخیستلو، پر امنیتي ځواکونو او د پرمختیايي چارو پر انجنیرانو او مزدورانو په بریدونو کې لاس درلود. د ISPR په بیان کې ویل شوی چې په کوهلو سیمه کې په وسلوالو پسې لا هم عملیات روان دي خو د هغوی یا د پوځي ځواکونو اړخته د زیان اوښتو په دې اړه یې نور تازه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ګډون څو نور وسلوال تنظیمونه هم له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې فعال دي او د پوځ، پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډون یې پر سرکاري ودانیو او پرمختیايي منصوبو هم د ګڼ شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. که څه هم د پاکستان پوځ او د بلوچستان حکومت داوا کوي چې په صوبا کې ترهګري ځپلې ده او بشپړ امن یې راوستی دی خو وخت پر وخت اوس هم وسلوال د ممی او نورو بریدونو په ترسره کولو کامیابه کیږي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تور پورې کوي چې په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو د فعالیت تر شا د ګاونډي هندوستان لاس دی او وایي د دې کار لپاره د افغانستان خاور استعمالوي خو دغه دواړو هیوادونو دا تورونه تل رد کړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري. د فرانس خبری ادارې اف پی په خپل یو رپورت کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې وسلوال د خلکو نه قلنګ اخلي سړونکو وای وسلوال دغه بتی یا قلمګونه د وسلې اخیستلو او خپل تنظیمی ډانچه د پیاوړی کولو لپاره کاروي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړي ای پی تا د نوم نه لیکلو په شرط ویلي د جولای د میاشتې نه را په دې خوا تحریک طالبان پاکستان ته 200,000 روپۍ قلنګ ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی ټي ټي پی دغه پیسې د چندی په نوم غواړي، خو ورسره خبرداري ورکوي چې د مالی مرستو نه انکار کوونکو ته مسلې جوړېدای شي. د اسمبلی غړي چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي دي که څوک پیسې ورنکي د نتیجو سره مخ کیږي، کله په دروازه بمونه وشتل کیږي او کله وجل شي. د اسمبلی غړي ویلي اکثر لشتمن خلک د قلنګ پیسې ورکوي، څوک لږي او څوک زیاتې، خو څوک یې په اړه خبره نه کوي. د ای پی د پاره دغه خبر لیکونکي خبریال لحاظ علي ډیوته وویل په خیبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروباریانو او د سیاستدانانو نه قلنګ اخیستل کیږي. دغه پیسې د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د دوی نه غوښتل کیږي. خدا چې سیاستدانان قلنګ ولې ورکوي نو لحاظ علي په جواب کې وویل
ځکه چې د انتخابي کال دی او دغه انتخابي کال لپاره هغوی په خپله حلقه کې موجودګي یقیني ساتي او د موجودګي یقینو لپاره هغوی خپله علاقه کې ګرځي. دغه حملو نه د بچ کېدو لپاره په مختلفو موضوعونو کې د خلکو پیسې ورکړي، خو دا یوازې د سیاستدانو پر نه ده، د بیوروکریټو هم په لویه پیمانه باندې ورسره د دې نه زیات کاروباري حلقې چې کومې دي هغوی ته داسې قسمه کارونه هم راغلي دي او هغوی پیسې ورکړي.
د جولای د میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، درې وزیرانو، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د پنځو کسانو طالبانو ته قلم ورکړی دی. په هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت طالبانو ته د قلم ورکولو خبره رد کړې وه. د ای پی په خبر کې ویل شوی د قلم غوښتو پیغامونه د افغانستان د ټلیفون نمبرو ناراضي، خو ټي ټي پی وخت په وخت د قلم غوښتو څخه انکار کړي چې دوی قلم نه غواړي. ټي ټي پی په خپل بیانونو کې ویلي چې د چانه د دوی په نوم قلم غوښتل کیږي، هغې د تنظیم مشران په دغه خبر کې. د ملټن ډیسکورس نوم کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل دوی ته معلومه شوه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر له د اسمبلی غړي او وزیران طالبانو ته قلم ورکوي، د کوم سره چې دغه تنظیم د ترهګرۍ د بریدونو کولو توان زیاتیږي.
او دغه د کورونو دغه فاندینګ یا پی په دې باندې د دې ګروپونو د دې ترانسپورت، د دې خوراک، د دې کارتوس، د دې وسلې، دا ټول عمل جاری ساتلو لپاره دا ډېر مهم دی.
د اگست په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی و چې تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبای وزیرانو ته دړکی ورکوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو وخت په وخت ویلي چې دوی وسلوالو په ضد عملیات کوي او د قلنګ د غوښتو پیښو مخنیوی وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د سن های کورټ د یو فاست کونکي په جای لند نومي فلم باندې د بندیز لګولو غوښتنه د ردولو تفصیلی فیصله جاری کړې ده او ویلي دي دا د عدالت کار نه دی چې د خلکو اخلاقی سار نه وکړي او دا پریکړه وکړي چې خلک کم څه وګوري او څه نه. دا په داسې حال چې په نړیواله جایزه ګټونکي فلم جای لند پاکستان د تنقیدونو سره مخ دی او تور پې لګول کیږي چې په دغه فلم کې ځینې مواد د اعتراض وړ دي. تفصیل پې د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د نومبر په 28 نیټه سین د کور د جوی لند نومي فلم په ضد د بندیز خواص ردولو تفصیلی فیصله جاری کړي چې پکې ویل شوی غیر ضروري سنسرشپ د وی ټولنې سام بندوي او د تخلیق وده خندوي. عدالت نور ویلی دی مسلې ته په پام سره دوی ډاډه دي چې دین اسلام دومره کمزور نه دی چې د یو خالص افسانوي فلم چې د ترانسجنډر یا نرخزیانو سره د انساني همدردۍ د پاره جوړ شوی وي د واجب اسلام ټوټه شي. عدالت زیاته کړه په حقیقت کې دا د قانون یو سل نه نوي ماده لاندې د عدالت کار نه دی چې د ټولنې اخلاقي سارنه وکړي او د فلم جوړونکي د بیان ازادي محدود کړي، لکه څنګه چې کوم د اساسي قانون د 19 ماده لاندې خوندي شوی. قانون پوها او وکیل اقبال شاه وای
معاشرتی دباو ارزه وی، اخلاقی دباو ارزه وی، هغه د پاره هم شتا، یو مارجن شتا، یو مارجن شتا، خو سوال دا دی چې مارجن دی په لا کې نه پټیږي، د لا په مارجن کې نه پټیږي چې په کوم ځای کې مونږ لا پرمټ کوي هلته به مونږ لا ته پر کوو او چې کم دے منگا اخلاقیات او تولنیز بندیزونا چھے کم دی آغا پا منگ بند لگے لو پکار جو راگی خیال وچا تو او دا دوارا سنی یو دے بوزنو نو آلا بدا کار کی گئی یو طرفتنا
عدالت پا فیصلہ کی نور ویلی دا دوی پا نظر دا غا فلم چرتا چی دا سنسر بورڈ سا خطیر شوی بی او دا مناسبی معاینی ورستای دا چلولو اجازه ورکڑی بی نو یو تن تا اجازه نشی ورکولی چی دا غا اخلاقی مفکرے پر بنیاد دا فلم بند کولو پریکڑا وکڑی دا کراچی کیپری سینما مالک او فلمی سنت سرا تعلق لرون کے سلمان خٹک وی وی ڈیوا سرا خبرو کی وای
فلم سنسر کے دلو مقصد دائی چیرہ دا فلم ایبن بچا دا خاندان پوری بچا دا کیمراٹری پوری لا دا پاکستان دا سلنم سلان دے خونشی را تے دی فلم دا وجنا آگے کی دیر دسی چاگا میوٹ کی آواز ساؤنڈ بند کی چر دا چا تنزل کری لیا سے غیر مناسب خبر ہے کری دسی سو بل سینی چاگا فیملیانے نشی اخور کورے نشی کتے مغس سینا وہ بالکل ہدف کی اور دیر نازک نازک ٹاپک بانے فلموں نے جوڑی گی اور دا زمنگ دا معاشرے زمنگ دا آس پاس عکاسی دا خوش اکلا یہ اکشے تو سکرین بانے خلق گو گولن اداغی نا باغی ہر فلم کے زمان کی فلم کو فلم دا پر ڈرامے کو ہم یہ غٹ میسیجی دا غستول دا پارا آگا زمنگ
فیصلہ پداسی حال کی اڑان دے راغلے چی و عریضہ کون کی پا جوئی لینڈ فلم باندے دا بندیز وختنا کڑے او دریزی اڑان دے کڑے چی دا فلم پا کارا ڈول دا وادشوی سڑی او یو نرخزی سرا اڑکا انزوروی او دا دا اسلامی لارخونو او اساسی قانون سرغڑاونا دا ذوالفقار بٹنائی وی وی ڈیوا کراچے
قدرمن اوریدن خدا وائس آف امریکہ ڈیوا دا په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي. دا کارپوهانو د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې غوښتنه کړې ده چې د ښځو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون له مخې د جنس په بنیاد د زورونې په توګه وڅېړل شي. خو طالبان په خپل حکومتي تګلارو خصوصا د ښځو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکه ردوي او وایي د دوی تګلارې د افغاني دود دستور او شریعت سره سم دي. په دې اړه وروستۍ حال د ډیوه همکار بارکوال مې خپل خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنیادي حقونو او ازادیو سرغړونې په تیزی سره زیاتې سوی دي چې وایي دا په نړۍ کې تر ټولو سختې او د نه منلو وړ ګڼل کیږي. دغو کارپوهانو د جمعې په ورځ په خپل خپاره کړي بیان کې ویلي په خپلو کورونو کې د ښځو محدودول د قید برابر دی او کېدای سي د طالبانو دا کار د کورنۍ تشدد او نفسیاتي ناروغیو د زیاتوالي چیلنجونو رامخې ته کړي. د 2020 میلادي کال په اگست کې له واکمنېدو وروسته طالبانو ښځو ته امر کړی چې خپل مخونه د خلکو په منځ کې پټ وساتي او له نارینه خپلوانو پرته اوږد سفر ونه کړي. طالبانو په سرکاري دفترونو کې هم ډیرو ښځینه کارکوونکو ته امر کړی چې په کور کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل شویو کارپوهانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي دي چې د تېرې چهارشنبې یا شورو په ورځ د لوګر ولایت د لوبو په یو میدان کې طالبانو د سلګونو خلکو مخته د درو ښځو په ګډون 12 کسان په درو وهلې دي. طالبانو هم دا ښکاره سزا تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان د خپلو پلټونو او څېړنو په اړه ملګرو ملتونو ته رپورټ ورکوي. دوی په خپل تازه بیان کې ویلي طالبانو هغه نارینه چې له ښځو سره ملګري وو او هغوی رنګارنګ جامې اغوستې وې یا یې مخونه ښکاره وو په ناترسۍ سره وهلې دي. په بیان کې ویل سوی موږ پر دې کار ژور اندیښنه لرو. دا کار د دې لپاره کیږي چې نارینه او هلکان مجبور کړي چې هغوی د طالبانو په وړاندې درېدونکو ښځو او نجونو ته سزا ورکړي، له خپلو حقونو یې نورې محرومه کړي او پر هغوی تشدد عام کړي. دا تر دوو اونیو په کمو موده کې دویم ځل دی چې طالبانو د زنا او غلا د درواغجنو تورونو په بنیاد کسانو ته سزا ورکړې ده. د نومبر پر 11مه د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې لس نارینه او نه ښځې د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار په مرکزی جامع جماعت کې د مشرانو، عالمانو او عام خلکو په مخ کې هر یو نه دیرش درې ووهل سول. پر دوی د زنا، غلا او له کوره د تیښتې تورونه لګېدلي وو. د ګڼ شمېر خلکو په منځ کې عامې سزاوې د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د هغوی د خپل تفسیر بڼه ده چې د افغانستان په ځینو برخو کې تازه بیا پیل شوې دي. طالبانو له 1994 تر 2001 میلادي کال پورې په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د شذو په ګډون خلکو ته عامه سزاوي ورکولې. طالبان پر خپل حکومتي تګلارو خصوصا د شذو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکه ردوي او وایي د دوی تګلارې له افغاني دود دستور او شریعت سره سم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان د عبدالقهار بلخی وی او ایت په لیکلي ډول د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تازه خبرې رد کړې دي او په بدل کې له ملګرو ملتونو غوښتي د هغو جنگي جرمونو پلټنه دی وکړي چې د امریکې په مشرۍ بهرنیو ځواکونو په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو خلاف کړی دي. د طالبانو په اوسنی حکومت کې شامل اکثرو چارواکو او مشرانو باندې د ملګرو ملتونو لخوا سفری او مالی بندیزونه له هغه وخت راهیسې لګیدلې دي چې دې ډلې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه کوله. پر طالبانو بندیزونو د افغانستان د بینکي نظام په نړیواله توګه یوازې کېدو او د بهرنیو مالی مرستو بندیدو د دې هیواد اقتصاد له شدید بحران سره مخ کړی دی چې بیروزګاری زیاته کړې او لکونه خلک یې کډه کېدو ته مجبور کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
گرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د آب و هوا په باب له د امریکې د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره مونږ له د خپل وس دننه هر سکول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سینټی گریډ پورې اوساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له د موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیری چې درجه حرارت حد درجه زیات شوی دی، موسم حد درجه ته رسیدلی دے او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوی دی. د زیاته کا چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوی دی او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سباله نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوس نه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګرد دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی او د کوم کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولې شو. د دې جنگ د ګټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقه کمزورو ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کړي او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابعو کړي. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقه کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دوه چنده زیاتولو غږ شوی دی. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیې کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. خو ښاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دین هم زیات سکول پکار دي. همدغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیاره کړې ده او د کال 2024 پورې هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو دپاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی دی. دا رقم دې مقصد لور کیدونکې شپږ چند زیات رقم دی. د چاپیریال په باب له د امریکای خصوصي صدارتي استاد جان کيري خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیخیدونکې حالات وینو دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کولو غوښتنه کوي او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره په قومي سطح د خپل برخې کردار په ادا کولو کې غفلت وکي او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول حالي ځلی مضبوطولی شي هغه مضبوطی نه کی او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.